دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چارې ورکې په انصاف فیصله شوي او زیاته یې ورسره ونه شو. کافران وایي که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې خوګومینه والو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځې چهارشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لړامي عقرب د میاشتې څلورمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې الله 9 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر 16 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له دې وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو د غوښتنو د دوام په هکله ده. له سیاسي تبصرې وروسته بیا هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ازغلنده کتنه کوو. بیا هم د ایران د پوه بنسټه اقتصاد نومې لړۍ نننۍ برخه دراورو. ورپسې هم کتابونه او باغونه نومې لړۍ د نن ورځې مطلب هم اوریدلی شئ، چې زموږ دا یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې پاسټوډي ډاټ کام سلیش پی ایس انټرنیټي اډریس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران اسلامي جمهوریت د اروپای اتحادیې پر څو نورو چارواکو او ارګانونو هم بندیز لګوي. لاواشي سیونیستي رژیم د امریکا او لویدیځوالو بېقید او شرطه ملاتړ د بشري حقوقو د خلاف ورزي ښکاره مستاک دی. حامد کرزي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ، د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو کې دې بیړه وکړي. او د فلسطین په نابلس کې د شپږو فلسطینیو شهیدانو جنازې په پرتم سره ترسره شوې. بیا هم را ګرځو دغه ور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولی وی وړی شان د می ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر پر راتلونکو شپو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بندیزونو په لیست کې د اروپایي اتحادیې د څو کسانو او ارګانونو د رامو د ورزیاتولو خبر ورکړ. اسنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د بشری حقوقو د کمیټې په غونډه کې چې د کمیټې د مشر حجت الاسلام محسن اجایی او د غړو پښتون سره ترسره شوی تیرور تاوتریخوالو او افراد پلنې ته د ایران انټرنیشنل او بی بی سی د ټلویزیونی چینلونو په شمول د دیار لسو برتانوي چارواکو او وو ارګانونو باندې بندیز ته په اشاره سره چې په همدا ورسیو کې د ایران د خارجه وزارت له خوا ترسره شوی وویل، په راتلونکو شپو ورځو کې به هم د دغه لیست ته د اروپایي اتحادیې د څو کسانو او څو ارګانونو نامې هم ورزیات شي. د ایران خارجه وزارت د اکتوبر په 19 نیټه په یوې اعلامیه کې د څو برتانوي چارواکو او څو ارګانونو د بایکاټولو خبر ورکړی. د دغو یادو کسانو او ارګانونو په بایکاټونو کې اسلامي ایران ته د دوی پر راتګ او د ایران د صلاحیت په حدودو کې د دوی د شتمنیو او اعمالو تړل کېده، او د ایران په بانکي او مالی نظام کې د دوی د بانکي حسابونو بندیدا شامل ده. لاسیونیستي وحشي رژیمه د امریکا او لویدیز ملاتړ د بشري حقوقو خلاف ورزي تر ټولو لوی مستاک دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنعانی د فلسطین په لویدیځي غاړه کې په نابلس ښار باندې د وحشي سیونیستي رژیم د پوځیانو حملې په محکومولو سره له غاصب سیونیستي رژیم د امریکا او لویدیځ بېقید او شرط ملاتړ د بشري حقوقو د خلاف ورزي تر ټولو لوی مستاک وباله. زمو خبریال راپور راکړ د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی پرون په نابلس د کلابنده او حمله په شمول په لویدیزی غاړه کې د سیونستانو ترهګرو جنایتونو او اقداماتو ته په اشاره سره په فلسطین کې د سیونستانو د نسل وژنې په دریدا او محکومیت کې د نړیوال ټولنې د سملاسي اقدام غوښتنه وکړه. ناصر کنانی په بیت المقدس، جنین او نابلس ښارونو کې د فلسطینی خلکو په تیره بیا د ځوانانو میړنی مقاومت څخه د نړۍ د ملتونو او حکومتونو په ملاتړ هم ټینګار وکړ. هغه هم د ارز د بشري حقوقو د موضوعګانو په وړاندې د امریکا او ځینو لویدیځي هیوادونو پر ریاکار او دوه ګونو دریځو په سختو نیوکو سره وویل. لغاسب رژیم او د فلسطین د مظلوم ملت په ضد د دغه وحشي رژیم د هرې ورځې له جنایتونو د دوی بې قید او شرطه ملاتړ د بشري حقوقو د خلاف ورزي تر ټولو لوی او څرګند مستحق دی. په افغانستان کې د نجونو ښوونځي زر پرانستل شي. زموږ خبرې علاقه بل راپور راکړ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په بلخ ولایت کې د دینی عالمانو له هغې غونډې ملاتړ کړی چې په ترڅ کې د ملي مشارکت د ټینګښت لپاره غږ پورته کړی. په راپور کې ویل شوي دي همدارنګه حامد کرزي د اوروزګان ولایت اوسیدونکو د دې غوښتې هم هرکلی کړی چې ویلي دي د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره دې زر تر زره اقدام وشي. حامد کرزي ویلي د افغانستان ټول خلک له سرپرست حکومت غواړي چې د نجونو لپاره منځنۍ او عالي ښوونځي زر تر زره پلانیزي. دغه راز د افغانستان د ښځو او نجونو د حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د نجونو پر زده کړو باندې ټینګار کړی دی. بل پلوه د ملګرو ملتو د ښځو د ملاتړ ادارې هم خبرداری ورکړی، طالبانو پوره هڅه کړې چې ښځې له ټولنیزو فعالیتو منع کړي. د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقوقو فعالان په دې نظر دي چې طالبان له ټولو بشري حقوقو ښکارا سرغړونې کوي، خو طالبان وایي دوی شریعت تعقیبوي. له یوه کاله ډیره موده وشوه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، خو لا یې هم له شپږم ټولګي د پورته ګڼ شمېر انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم د طالبانو چارواکو تل له شپږم ټولګي د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستل کېدو برخه کې د یوې طرحې جوړېدا خبر ورکړی، خو تر اوسه نه یوازې دغه طرحه یا پلان نه دی جوړ شوی، بلکې جزئیات هم له خلکو سره نه دي شریک شوي. په افغانستان کې له جنګه پاتې مینونو په روان کال کې کابو زر افغانانو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. د افغانستان ولس د امریکا د نیواګرۍ او جنګ دوې لسیزې تیرې کړې چې په لسکونو افغانانو پکې خپله وینه توی لیدلې ده. د افغانستان ولس پر دې سربېره د خپل هیواد د بېخبنایو له منځه تلل او بد اقتصادي وضعیت او همغه راز د مینونو ګواښل په وړاندې لري او د درستو افغانانو راتلونکي هم هغه راز ګواښي. شفقنه خبری ایجنس راپور ورکړی د نړیوال سره سلیف د ایسایو په اساس یوازې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې په هیواد کې له جنګ د پاتې مینونو د چاودېدو 392 پیښې شوي چې په دغو چاودنو کې کابو 902 افغانانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. د سره سلیف په راپور کې ویل شوي دي د مینونو د چاودېدا له امله د قربانیانو 85% برخه عام خلک او 40% هم ماشومان دي. د افغانستان د ماینونو د موندلو او شنډولو د ادارې مشر قاری نورالدین رستم خیل هم په یو لړ څرګندونو کې ویلي په وروستیو دوو میاشتو کې د ماین چاودنې 11 پیښې شوي چې له امله یې 9 کسان وژل شوي او 15 نور هم ټپیان شوي دي. هغه دغه راز ویلي دي دغې درې تر دې دمه له بهره له کومو مرستو پرته د افغانستان کابو 80 کیلومتره خاوره له چاودېدونکو ماینونو پاکه کړې ده. د افغانستان د خلکو لپاره د ژمي سخت شپې ورځې په انتظار کې دي. د افغانستان واک ته د طالبانو د بیرته رسیدا په پلمه د افغانستان په ضد امریکا بندیزونو د دغه هیواد اقتصادي حالات لا ترنګلي کړي دي. د بشري حقوقو د نړیوالو اورګانونو په کرتو د دغه هیواد د ولس د وضعیت په باب خبرداری ورکړي دي او اوس د ژمي د را رسیدا په درشل کې د ملګرو ملتونو د انسان دوستۍ د چارو غږملونکي دفتر اوچا د افغان ولس پر ترنګلو حالاتو سخته اندېښنه ښودلې ده. شبکنه خبری ایجنس راپور ورکوي په کابل کې د اوچا ادارې دفتر پرون ناوخته د راپور په خپرولو سره ویلي دي په افغانستان کې کابو 90% کورنۍ په راتلونکي ژمي کې د تودوخې امکاناتو ته لاسرسی نه لري. په دغه راپور کې دې ته په اشاره سره چې په افغانستان سخت ژمي په پیلېدا دی وویل، د افغانستان د خلکو کابو 90% کورنۍ په را روان ژمي کې د خپلو کورنیو بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. اوچا ادارې په افغانستان کې د بېوزلۍ 90% زیاتېدا په تاییدولو سره ویلي دي 55% افغان کورنۍ د خپلو ماشومانو لپاره د ژمي د موسم مناسبو کالیو د برابرولو لپاره لازم امکانات نه لري. د فلسطین په نابلس ښار کې د لسګونو زره خلکو پښتون سره د 5 فلسطیني شهیدانو د جنازې دستورې ترسره شوې. شهاب نیوز خبری سایټ راپور ورکړ د فلسطین د اردن سین په لویدیځي غاړه کې د نابلس ښار د لسګونو زره خلکو په ولولناک شتون سره د 5 فلسطیني شهیدانو د جنازو دستورې ترسره شوې دي. په راپور کې ویل شوې دي دغه فلسطینیان په نن سهار وختي د اردن سین په لویدیځي غاړه د وحشي سیونیست رژیم د پوځیانو په يرغل کې شهیدان شوي او د غراز ویل کېږي چې په دغه وحشي ډول حمله کې کابو 22 نور کسان هم ټپیان شوي چې ځینې مرګي حال راپور شوي دي. په دغه شهیدانو کې د اورین الاسود مقاومتي ډلې یو قماندان مشل البغدادي هم شامل دی. د اورین الاسود مقاومتي ډلې ځوانانو هوډ کړی چې د خپلو شهیدانو د وینو غچ به ډیر زر واخلي او د وحشي سیونستانو خوبونه به ورک کړي. همدارس د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس یو مشر خالد مشال په یو لړ څرګندونو کې د وحشي سیونستانو په لاس د یو شمیر فلسطینی او مبارزانو د شهادت په مناسبت په تسلیت ورولو سره په ډاګه کړی ده. د سیونستانو دغه جنایتونه ټینګار کوي چې موږ له یو داسې دښمن سره مخامخ یو چې یوازې د زور په ژبه پوهیږي او د فلسطینیو خریزو په وینو بهولو سره په راتلونکو انتخاباتو کې په بریالیتوب پسیدي. خالد مشل زیاته کړی ده د مقاومت شهیدانو په خپلوینو سره د نیواکي ټاټوبو د آزادولو او د اردن سین په لویدیځي غاړه کې مقاومت د بیرته ستنولو لاره پرانستې ده. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے تهران دے اسلامی جمہوریت غږ. عزت من اوریدونکو، سم خپل سیاسی تبصرہ دراوړو چې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو د غوښتنو د دوام په اړه ده. د افغانستان په مختلفو سیمو کې مذهبي ډلو ټپلو قومونو په دې وروستیو کې د جلا جلا دستورو په جوړولو سره بیا هم په خپل هیواد کې د ټول شمول حکومت په جوړولو ټینګار کړی دی. دا په دې معنی ده چې د طالبانو موقته حکومت په تیر څه باندې یو کال کې چې بیا یې قدرت ترلاسه کړی دی نه دي توانېدلی چې د افغانستان د خلکو هیلې پوره کړي. په همدې وجه په دغه هیواد کې ټول قومونه او سیاسي او مذهبي ډلې ټپلې لا هم د خپل سیاسي او نفسي وزن په بنیاد په حاکمیت کې پر ونډې ټینګار لري. که څه هم طالبان د خپلو باورونو په اساس خپل موقته حکومت یو پراخ بنسټه حکومت ګڼي، خو د افغانستان د ډیرو قومونو مذهبونو لرونکي ټولنه یې نه مني او د قدرت په جوړښت کې د قومونو او مذهبونو د استازو د شاملولو لپاره د مناسبو لارو چارو په غوره کېدو باندې ټینګار کوي. دغو مهمو غوښتو ته د طالبانو بې پامي سبب شوې ده چې نه یوازې نړیواله ټولنه په رسمیت د طالبانو پیژندلو ته هیڅ ګروهنه ونه لري، بلکې په افغانستان کې دننه او بهر هم د طالبانو مخالفان د پراخ بنسټه حکومت جوړولو په غوښتنې باندې یو خوله شي. د افغانستان د چارو یو کارپوه حسین مزاری په دې حکله وایي، طالبانو په ظاهره د ټول شمول حکومت جوړولو ژمنه کړې وه خو په عمل کې پوره نه کړه او د طالبانو لنډمهاله حکومت تر اوسه پورې په انحصاري توګه چلیږي او غیر پښتانه غړي هم له طالبانو څخه دي او د دغه ډلې د قدرت په سر کې ټاکل کیږي، نه د یوې داسې لارې چې خلک پکې رول ولوبوي.
یو نوی موضوع چې په دې ورستیو کې طالبانو مطرح کړی او ور باندې ټینګار کوي دا اساسي قانون جوړول دي چې وایي ډیر ضربه خپور شي. دې ته په پام سره چې اساسي قانون د نړۍ په هر هیواد کې د هر حاکمیت اساس او بنیاد معلومیږي. د افغانستان خلکو ته پوره روښانه نه ده چې کله د اساسي قانون په برابرولو کې د ملي مشارکت طریقه نه ده ټاکل شوې او د اساسي قانون د برابرولو لپاره ملي ټولنه نه ده جوړه شوې. نو طالبان څنګه د یو پراخ بنسټ قانون په توګه د اساسي قانون په برابرولو لګیا دي، کوم چې په حاکمیتي جوړښت کې د ګوندونو، قومونو او مذهبونو موقعیت وټاکي. د سیاسي چارو کارپو سید حسین عالمی بلخی هم په دې حق لوای طالبان لا هم په انحصار پالنې سره د خپل خوخې د چارو پر مخ بیولو لګیا دي، خو یوازې غواړي چې د اساسي قانون په شان د خلکو د خوخې د کلماتو په کارولو سره ځان وخی چې په بنیادی سیاسي اقداماتو لګیا دي. حال دا چې د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلکو تمې د طالبانو له دې خبرو او نمایشي اقداماتو لا زیات دي. په هر حال د افغانستان ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلې تیرې واکمنۍ له تجربې څخه په استفاده سره په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره هڅه وکړي. په تیرو لږ تر لږه سلو کلونو کې په افغانستان کې د حکومتوالۍ مخینې ته یوه کتنه د دې خودنه کوي چې په افغانستان کې بادشاهي، جمهوری او مذهبي په شمول هر ډول نظام قدرت ته رسیدلی دی، خو د ډلیز مشارکت د لارو چارو د خیال نه ساتلو په وجه لا ماتې سره مخامخ شوي دي او طالبانو هم دوه لسیزې مخکې داسې یو حالت تجربه کړی دی، خو ډیری شناندي وایي چې بیا هم ورځینې عبرت نه اخلي. په دې وجه قدرت ته د دغې ډلې بیا ستنېدل د طالبانو لپاره یو نوی فرصت دی، څو د ملي اتحاد رامنځته کولو او د قومي پیوستون د ستنو د مضبوطولو لپاره په هلو ځلو سره یو آباد، قرار، باثباته او خوشحال افغانستان د جوړولو هڅه وکړي. خو د افغانستان د خلکو له نظره دغه هدف د انحصار پالنې او د طالبانو د خود غرضه افکارو په اساس ولاړو پروګرامونو د دوام په وجه دمګړې له یو خوب او خیال پرته بل څه نه دي، ځکه چې طالبانو د عمومي غوښتنو سره سره تر دې دمه په افغانستان کې د نجونو لشپږم ټولګي د پورته ښوونځیو له خلاصولو سره موافقه نه ده کړې. په دې وجه په دا ډول حالاتو کې د اساسي قانون برابرول او د حاکمیت او واکمنۍ په جوړښت کې د قومونو موقعیت ته بې‌پامي معنا نشي ورکولی.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منی عزیزانو، سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 6 نیټې سره سمون خوري. پنځه ویا کاله مخکې د 1948 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 26 نیټه له انګلستانه د هندوستان له خپلواکۍ او له هند د پاکستان د بیلیدو وروسته جمو کشمیر ستراتیجیک سیمه په هندوستان کې شامل کړای شوه. ټاکل شوی وه چې جمو کشمیر چې زیاتره اوسیدونکي مسلمانان دي په پاکستان کې شامل شي، خو د دغې سیمې واکمن د هندوانو او انګلستان په لمسونه د خلکو د غوښتنو په اپوټه په هندوستان کې شاملېدل غوره کړل او هندوستان خپل پوځ دغې سیمې ته ولیږه. لدی ورسته پاکستان په جمو کشمیر باندې په همدې سره د هغه یو برخه ونیوله. له هغه وخت راهیسې هندوستان او پاکستان د دغې سیمې په سر دوه ځلې په خپلو کې جنګېدلې دي او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف او شخړه لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو سازمان د جمو او کشمیر د برخلیک ټاکلو لپاره د دغې سیمې د خلکو د ټول پښتنې غوښتونکي دي. پاکستان د ملګرو ملتونو دغه مصوبه منلې خو هندوستان لا هم له دغه وړاندې سره مخالفت کوي. اته 50 کال مخکې د 1343 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په څلورم نیټه حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه چې تازه د باچا د رژیم له جیله آزاد شوی وو د یبې بیناک په کولو کې په تهران او ایران کې د کاپیټالیسیون یا امریکایي اتباعو ته د قضایي خوندیتوب د ورکړې په قانون باندې سخت اعتراض وکړ. حضرت امام خمینی په خپل اعتراضي وینا کې همداشان امریکا او صهیونیستي رژیم سخت وغندل. د کاپیټالیسیون او د باچا رژیم پر خلاف د امام خمینی رحمت الله علیه څرګند ویناوي د خلکو د خبرېدو او د رژیم د قهر سبب شوې. داشان چې د باچا رژیم د هغه حضرت لپاره نوي محدودیتونه او بندیزونه وټاکل او څو ورځې پسې امام ونیوه او وړومبه یې ترکیه او بیا عراق ته جلا وطن کړ. شپږ 50 کاله پخوا د 1345 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په څلورمه نیټه د ایران ملي ټلویزیون په ازمایښتي توګه کار پیل کړ. په 1310 لسیزه کې د ایران د ملي راډیو او ټلویزیون د ادارې جوړېدل مطرح شول، خو د دې طرحې عملي کېدل کلونه کلونه وځنډېدل. د تصویر یعنی ویډیو تولیدول هغه هم په ورځ کې د څو ساعتونو لپاره دومره آسان کار نه و او خصوصي او سترې پانګې ته یې اړتیا درلودله. په همدې وجه د خصوصي برخې سرمایه‌دار حبیب الله ثابت پاسال د وخت حکومت ته د یو ټلویزیونی بوستر د جوړولو وړاندیز وکړ او حکومت هم د هغه دا وړاندیز ومنله او لپاره د دې چې د دغه کار قانون خپل کړی ملي شورا د 1310 هجری لمریز کال په چنګاښ میاشت کې د څلورو تفسیرو یو ماده تصویب کړه چې له مخې اجازه ورکړای شوه چې په تهران کې د پوسټ ټلیګراف او ټلیفون د وزارت تر پوشش لاندې یو ټلویزیونی بوستر جوړ شي. د غبوسټر تر 50 کالو پورې د مالیاتو یا ټیکس له ورکولو معاف او ټولو پروګرامونو به د انتشاراتو د لوی ادارې د مقرراتو او اصولو پیروي کوله. د غبوسټر چې د ایران ټلویزیون نومول کېدل په پیل کې هر ورځ د مازدیګر له شپږ نه د شپې تر لسو بجو پورې پروګرامونه خپرول. د ایران ټلویزیون په پیل کې په بشپړه خصوصي توګه چلیده او لګښتونه د ټلویزیوني اشتهاراتو له لارې برابرېدل. دو څلویښت کاله وړاندې د 1950 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په څلورمه نیټه د ایران خرمشهر ښار د عراق د تیرېګرو به اسیز واکونو تر نیواک لاندې ورغی. د 1950 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په درېمه نیټه باسي دښمن د خرمشهر په محاذ کې د دیره لښکرونو په برابرولو او سنبالولو او همداشان د جبهې ته د تازه دمه ځواکونو په ور بللو سره په ښار باندې یو پراخ یرغل پیل کړ او له یوې ناببرابرې جګړې وروسته د خرمشهر سړکونو ته ننوتل.
پوه بنسټه اقتصاد.
گرانو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. عزیزانو د ایران د پو بنسټ اقتصاد د لړۍ له یوې بلې برخې سره مو ستاسو درانه حضور ته زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
حاضر شوی. عزیزانو د دې لړۍ په تیرو پروګرامونو کې په ایران کې د څو پو بنسټ شرکتونو د فعالیتونو په اکله له تاسو سره وژغېدو. په دې نننی پروګرام کې هم د شرکت مارال پوشش نانو او پژویش کده منابع پارسیان په نومونو دوه نور پو بنسټ شرکتونه در وپیژنو. هیله ده چې ستاسو د پام او د ګټې ورمو وګرځي.
دوستانو د مارل پوشش نانو نومي شرکت په 1899 لمریز کال کې په رسمي توګه ثبت شو. دا شرکت د صنعتي او ساختماني کیفیت لرونکو کوټنګونو او د کبانو تولید په برخه کې د ارزښت رامنځته کولو او نوښت سره فعال دی او د هر ډول سوپر هایډروفوبیک کوټنګونو په تولید او تحویل کې د وروستۍ پوهې په پلي کولو سره د کورنیو او بهرنیو پیرودونکو په تامینولو باندې په ټینګار سره کار کوي. د دې د اسانه پاکولو ځانګړتیا له امله د سوپر هایډروفوبیک پولیورتن کوټینګونه په بشپړ توګه اوبه له منځه وړي او د سوداګریزو پولیورتین کوټینګونو په پرتله د اوبو جذب تر 80% پورې کموي. په مارل شرکت کې جوړ شوي سوپر هایډروفوبیک کوټینګونو دوه اصلي برخې لري، پولیول او پولیسو سیانیت سختونکي. د دې پوښښ سوپر هایډروفوبیک برخه نینو مواد لري. د دې پوښ یوه ګټه دا ده چې دا د کارولو لپاره تیار دی او وینځلو ته اړتیا نه لري. دا محصول د پیټروکیمیکل صنعتونو، برېښنا او اوبو صنعتونو لپاره د ځانګړي محصولاتو په جوړولو کې کارول کېدای شي، لکه د ودانیو صنعتونو لپاره ځانګړي محصولات او د کب نیولو، څارویو او شنو خونو لپاره ځانګړو محصولاتو کې.
قدرمنو اوریدونکو، د مارل پوشش شرکت پوشونه په مختلفو درجو کې تولیدیږي چې د تیلو، ګازو او پیټروکیمیکل پایپلاینونو او همدارنګه د برېښنا او اوبو پورې اړوند صنعتونو کې په پراخه توګه کارول کیږي. په دغه استعمال کې د تیلو، ګازو او پیټروکیمیکل پایپونو او پایپلاینونو او مخزنونو یا ټانکرونو کې او د دغو تجهیزاتو په کانکریټ بیس کې مختلف ډولونه د مورچکېدو ضد کوټینګونه شامل دي. دغه شرکت همداشان د ودانیو د صنایعو په برخه کې هم د ډول ډول محصولاتو تولید کړي چې په بیلابیلو درجو کې په پراخه توګه اړتیاوې پوره کوي. په دې استعمالونو کې د لامبو، حوزونو، د ماس یا اوبړې ضد پوښ په مربوطو سیمو کې د ودانیو د اوبړو یا جولبک ضد پوښ، د فلزي لرګینو دروازو د روټ او زنګ ضد پوښ، د خاورینو سیمو د دوړو ضد پوښ، د شیروانی بامونو رطوبت ضد او د ککړتیاو ضد پوښ او د کلتوري میراث د ودانیو د رطوبت ضد او اوبړو ضد پوښ کولو ته اشاره کولی شو. د مارال پوشش شرکت د تمرکز یوه بله برخه د کبانو د ساتلو د ډنډو او د څارویو د ساتنې ځایونه دي. په دې برخه کې دغه شرکت د خپل تخصصي او ځایي شوي پوهې په کارولو سره د مختلفو برخو لپاره په ډول ډول ګریډونو کې دغه محصول ورکولی شي. له دغو برخو څخه د کبانو د ډنډو، د اوبړیو نه نیونکي پوش د سلولونو رطوبت ضد او اوبړې ضد پوش د ګلخانې د دیوالونو او اوبړې ضد پوش او همداشان د مال د ساتنې په اخورونو او د اوبو ساتلو په ډنډو کې د اوبړې ضد پوش ته اشاره کولی شو.
دوستانو پژوهش کده منابع پارسیان د ایران یو بل په بنسټ شرکت ته چې په دې پروګرام کې د فعالیتونو په حق لدر سره غږیږو. د دغه شرکت د تحقیق او د موادو د پروسس په لړ کې خپل فعالیت له 1340 لمریز کال څخه پیل کړ. اوس دغه ټولګه د ډیرو غوره ټکنالوژیو په کارولو او د نړیوالو معیارونو په خیال ساتلو سره د نړیوالو معیارونو په اساس یو لړ محصولات تولید کړي دي او د وسپنې فلزي یا میټلرجي رنګ او رال ربړ او پلاستیکي او داسې نورو صنعتونو لاره خلاصوونکي پاتې شوی دی. دغه ټولګه د فلزاتو د پاوډرو د تولید او د نینو ذراتو د تولید له دوو مهمو برخو جوړه ده. د فلزاتو د پاوډرو د تولید په برخه کې د خالصو او الیاژي فلزاتو پاوډر د پراخو صنعتي استعمالونو لپاره تولیدیږي. د دغې برخې په محصولاتو کې د الومینیمو پاوډرو، د پیتلو پاوډر، د سوربو پاوډر، د سپینو زرو پاوډر او د مسو د پاوډرو په شان محصولات شاملیږي. د نینو ذراتو د تولید په برخه کې د کاربن بلیک، د پیتلو د دوړې او د الومینیا ذراتو په شان نینو ذرات تولیدیږي. د دغه تولیدي یونټ محصولات د رنګ، روغن، پلاستیک او ربړ یا ټایرونو په شان په صنعتونو کې استعمالیږي.
د المونیوم رنګ، د زنګ پوډر، د زنګ دوړې، صنعتي کاربون تور، د اوسپنې اکساید رنګ او د المونیوم فلیک پوډر د دې شرکت محصولات دي. د المونیوم رنګونه چې د دې شرکت محصولات دي په پراخه توګه په هر ډول صنعتي او د موټر رنګونو پکې کارول کیږي. دغه محصول ته د ایران د رنګ صنایعو د پراخې اړتیا او تقاضا له امله د پارس د سرچینو څیړنیز مرکز په دغه هیواد کې د لومړي ځل لپاره د المونیوم رنګونو تولید پیل کړ. دا محصول د پیسټ او پودر رنگونو په بڼه او د صنعتي رنگونو موټرو رنگونو او پلاستیکونو د مختلف استعمال لپاره وړاندې کیږي. د دې محصول په تولید کې د 0.9% پاکوالی سره المونیوم پودر کارول شوی او د تولید پروسې سخت کنټرول سره محصول او د نړیوالو معیارونو سره سم وړاندې شوی. دغه ټولګه همدارنګه د خپل ځانګړې ټکنالوژۍ په کارولو سره بریالی شوی چې د زینک پوډر تولید کړي چې د لوړ مقدار فلزي زینک سره د ټیټ اکساید کچ لري. دا محصول د سطح ساحې او ډیر فلزي زینک چمتو کولو له امله د پام وړ تولید په پروسه کې د زینک پوډر مصرف کموي.
د زینک دوړې د زینک له مایکرون کوچنیو ذراتو څخه جوړې شوې چې له 99% څخه ډیر پاکوالی او خالصوالی لري. د دې شرکت لخوا تولید شوی زینک پوډر د کنټرول شرایطو لاندې د تولید له امله ډیر یو شان خالصوالی لري. د زینک بډای رنګونو تولید، د سرو زرو لرونکي محلول پاکول او د فولادو برخو میکانیکی پوښل د دې محصول ځینې استفادې دي. صنعتي کاربن تور چې د دې شرکت بل محصول دی، د پلاستیک په صنعت کې د تور ماسټریج په تولید کې د رنګ په توګه کارول کیږي او همدارنګه په دغه صنعت کې د ربړ تولید او د رنګ جوړولو په صنعت کې د رنګ جوړولو په برخه کې د رنګ تقویه کوونکي په توګه کارول کیږي. میکاکویس آئرن اکسائڈ پیگمنٹ د پارس د سرچینو د چڑن انسٹیٹیوٹ یو بل مسول دے. دا مسول د فلیک شکل لرون کی ذرات لری یو لا اغیزمن رنگونو څخه ده چې په زنګ زد په خونو کې کارول کیږي. د زنګونو زد کوټینګونو کې د ایم آی او رنگ اصلي دنده د فزیکی خند رامنځته کول دي چې د پد شوی زراتو لامین زوڑلو سرا را میست کیگی او کوٹنگ تا دا رتوبت او نور زنگونو شدت کمون کو موادو دا ننوطلو مخنیسی. سر بیرا پرده دا ایم آی او شیطونا دا الٹرا وائلیٹ شعاو قوی جذبون کی دی او پا پرتنه طبقه که دا ایم آی او کاراول دا الٹرا وائلیٹ شعاو دا ویجاڑاولو پا ورانده دا محافظت پا توگا سپارخت نکیگی. د ایم آی او رنگونه چې د فلیک شکل لرونکي ذرات او مالیکولونه لري لکه خوراخه حرارتي او کیمیاوي ثبات خصخته او د لباس مقاومت په پراخه کچا په زنګ زد رنگونو کې کارول شوی دی.
د المونیوم فلینګ پودر په ورستي او لسیزو کې په ساختماني صنعت کې د پام وړ رول لوبولی دی. دا پودر په پراخه کچه د سپک کړای شوی کانکریټ په تولید کې د هایدروجن رامنځته کوونکي عامل په توګه کارول کیږي تر څو حجم ډیر کړي. په ایران کې د کم وزن کانکریټ صنعت پراخې اړتیا ته په پام سره د پارس د سرچینو څیړنیز انسټیټیوټ په هیواد کې د لومړي ځل لپاره په صنعتي پیمانه د المونیوم فلیک پودر تولید کړ. دا محصول د مصرف کوونکو د اړتیاو پر اساس په مختلفو درجو کې وړاندیز کیږي په دې ډول چې فاکټورونه لکه د ګاز خوشې کولو نرخ او د ذراتو مناسب توزیع په پام کې نیول شوي. دا محصول ډېرې ګټې لري. د خورا لوړ فلزي المونیوم منځپانګې په شمول چې 99% کیږي د ورته محصولاتو په پرتله د تولید په لیکه کې د دې محصول ټیټ مصرف لامل کیږي او په پای کې اقتصادي سپما همداشان د دې محصول نورې ګټې د پوډر په شکل د محصول وړاندې کول دي. د غوړو لیرې کولو او محلول پاکولو د مرحلو له امله یې د ورته محصولاتو په پرتله کارول آسان دي. د دې محصول بله ګټه د محصول د کیفیت له بدلولو او خرابولو پرته د اوږدې مودې لپاره د محصول ذخیره کولو وړتیا ده.
د تهران د پښتو خپرونې خوګومینوالو د دغه مطلب وخت هم دلته پای ته رسیږي. له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
کتابونه د علم باغونه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه خوشو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حمید سیماب
کتابونه د علم باغونه نومې لړۍ له نننی شپږ دېرشم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خو دوستانو د هغو کتابونو اصلي مضمونونه چې د میرمنو په وسیله لیکل کېدل میرمنې وي. د هغو اندېښنې، کورنۍ، بچیان، عشق، د سړیو له دنیا انصاف غوښته، د پټو عواطفو بیانول، د میرمنو د مشکلاتو او د هغو اجتماعي او سیاسي مسلو بیانول چې د دوی له ژوند سره یې غوټه خوړلې وه. البته له دوی ځینې پر ټولنې د واکمنو ارزښتمنو باندې هم نیوکې کړي او له پیړیو پیړیو راهیسې یې پر خلکو د ظلم او ستم پیښې روایت کولې. ان هدوانا هغه لومړنۍ نړیواله شاعره میرمنه ده چې تاریخ هغه په نامې سره پیژني. ان هدوانا د بین النهرین د لوی پاچا سارګون لور وه. هغه د خپل پلار په وسیله د امپراتورۍ په مرکز او تر ټولو ستر ښار کې د نانا معبد د پادري په توګه یعنی د اکارډین سپوږمۍ خدای منصوبه کړه. ان هدوانا د اینانا لپاره درې سرودونه ولیکل چې باقی پاتې دي او درې مضمونونه په بشپړ ډول د لرغوني دینی ایمان څخه مختلف تصویر انځوروي. په یوه کې اینانا یوه وحشي مبارزه دیوی یا دی گوردز دا چې غره ته ماته ورکوي. حتی که نور خدایان له هغې سره له مرستې ډډه وکړي هم. په دوهمې برخې کې د تمدن په اداره کولو او پر کور او بچیانو باندې په څارنه کې د اینانا د رول جشن لمانځل کیږي. په دریم سرود کې ان هدوانا له یوې دیوی سره خپلې شخصي اړیکې یادوي څو خپل موقعیت د یوه غاصب سړي په وړاندې د معبد د پادري په توګه ترلاسه کړي.
قدرمن اوریدونکو، ان هدوانا هغه لومړنۍ ښځه ده چې له 4000 کاله پخوا راهیسې د هغې نامې په ډیرو ادبي او علمي اثارو کې رول درلودلی دی. هغه په خپل یوه سرود کې د خپل ځان په صفت کې وایي: هغه ښځه چې ډیر عقل او پوهه لري، هغه څوک چې د لاجوردي درستې لوحې لوستلې دي، درست ټاټوبې پیژني، په درست بهشت کې ګرځي او د مځکې پر پیل او انتها پوهه شوې ده. په تېر یوې لسیزې کې د ایرانیو ډیرو پلورونکو کیسو لیست د میرمنو لیکوالانو په تسلط کې دی. د ایران د ادبیاتو د یوه کارپیژاندې حسن میر آبدینی په وینا د هغو ښځو شمیر چې ناول یې خپاره کړي دي څه د پاسه 300 ته رسیږي او په ایران کې د میرمنو کتابونه تر دې دمه د سړیو له کتابونو زیات خرڅ شوي دي.
دوستانو، په داسې حال کې چې ایرانی ناولونه په متوسط ډول په گردش یا سرکولیشن کې نسبتا کم چاپیږي، د میرمنو ځینې کتابونه څه د پاسه 100,000 نسخو ته هم رسیدلی دي. ځینې ادبي کره کتونکي په دې اندي چې میرمنې لیکوالانې نه یوازې د فارسي په ادبیاتو کې مخکښې شوي، بلکې د لیکوالو میرمنو په باب د ټولنې د لیدتوګ یې هم بدلې کړې دي. له 2004 کال رانیولې تر 2015 پورې په کلونو کې په یوې څېړنې کې په ټول کې د میرمنو په وسیله 109,309 کتابونه لیکل شوي دي چې 49% یې په لومړي ځل چاپ شوي او 50% هم دوهم ځل چاپ شوي دي. دا شمېر د ټولو خپرو شویو کتابونو د 40% برخه ده جوړوي. تر ټولو زیات کتابونه د ماشومانو او زلمیانو په موضوعي حوزې کې 20%، د درسي کومکي برخې 40%، او د تطبیقي کتابونو یا اپلایډ ساينس 15% برخه ده. 1,095,090 ایرانۍ میرمنو په دغې مودې کې د کتاب په تولید کې رول درلودلی دی چې د مؤلفانو شمیر له 13% سره او د ژباړنو یا ترجمانو شمیر په 12% سره تر ټولو زیاته ونډه ځان ته بېله کړې ده، او له دې وروسته په ترتیب سره تطبیقونکو په 9% سره، کیمرامینو یا تصویر اخیستونکو، شاعرانو او ټولونکو یا تهیه کوونکو یعنی پروڈوسرانو په 2% سره ځانته ونډه بیل کړی دا پر دې اساس لا تر سره شوی ارزونه سره د میرمنو تالیفات د هاغو ل ترجمه څخه زیات دي.
عزیزانو، له تاریخي پلوه د کیسو ویلو پیل ته له سړیو او یا ښځو سره نسبت نشو ورکولی، که څه هم له کیسو ویلو سره د میرمنو روحیات لا زیات نږدېوالی لري، خو اجتماعي مناسبات دا ښیي چې کومه یوه ډله خپل آثار مخاطب ته وړاندې کولی شي. په دې زمینه کې په درست دنیا کې او د تاریخ په اردو کې ورڅخه سړی مخکښ دی. په ایران کې له مشروطه انقلاب وروسته د سیاسي او اجتماعي فضا په پرانستل کېدا سره په نوي رودې سره د کیسو لیکنې د پنځېدا لپاره شرایط برابر شول. محمد علی جمال زاده یکی بود یکی نبود د کیسې په ټولګي سره د نوې سټایل د کیسې لیکنې پیلون کړی. د دغه کتاب له چاپېدو وروسته سړي لیکوالانو د کیسو لیکنې له نوي معیار سره د کیسو لیکنو ته مخه کړه او زیاتې کیسې په دغه انداز سره ولیکلې. میرمنې چې له مشروطه پړاوه وروسته یې په خپلو اجتماعي فعالیتونو کې وده موندلې ده، د کیسو او ناول لیکنې ډګر یې د روحیاتو د بیان نړۍ لید او خپلو احساساتو د بیانولو لپاره ښه او غوره ډګر وموند، ځکه تر هغه وخته له دوی سره د هغې ټولنې او کسانو د هېر شوي برخې په توګه چلند شوی و چې باید پټې ساتل شوي وای. د هغو کتابونو اصلي مضمونونه چې د میرمنو په وسیله لیکل کېدل میرمنې وې، د هغوی اندېښنې، کورنۍ، بچیان، عشق، د سړیو له دنیا د انصاف غوښتنه، د پټو عواطفو بیانول، د میرمنو د مشکلاتو او د هغو سیاسي او اجتماعي مسایلو بیانول چې د دوی له ژوند سره یې غوټه خوړلې وه. البته له دوی ځینو پر ټولنې په واکمنو ارزښتونو هم نیوکې کړي او پر خلکو یې له پیړیو پیړیو شویو ظلمونه روایتول. عزیزانو، له 1910 کال څخه چې ځینو دا کال د میرمنو لیکوالانو د فعالیت لومړنی کال ګڼلی، کال په کال د میرمنو لیکوالانو شمیر زیات شوی دی او د میرمنو مخاطبانو هم شمیر همداسې دی.
دوستانو، په 2008 کال کې د فارسی ناول سل کلن شو او ایرانی لیکوالان د ناول لیکنې لا هم هغه پیله د فارسی ادبیاتو په ډګر کې وځلیدي. د فارسی تاریخ پالنې لومړنی ناول د سیمین دانشور په قلم سره په سوشون نامې سره خپور شو. میرمن دانشور لومړنی لیکواله میرمنه ده چې د ایرانی میرمنې نوی تعریف یې وړاندې کړ او په سوشون ناول کې میرمنې ته دودیز قتل له منځه یووړل. زری د کتاب اصلي شخصیت هغه میرمنه ده چې له خپلې تنهایۍ او ویرې سره مبارزه کوي او که څه هم د کتاب په پیل کې یوه ویرېدونکې او محافظه کاره میرمن ده، خو په پای کې په یوې شجاع ښځې بدلیږي. دغه نظر په ایران کې د ناول د نوی ډول او بڼې رامنځته کېدا سبب شوی او د میرمنې په ناول مشهور دی. میرمن سیمین دانشور د 1300 لمریز کال د غوایی یا سور د میاشتې په 8 نیټه په شیراز کې زیږیدلی او له ماشومالی څخه د مور او پلار په وسیله له ادبیاتو او هنر سره آشنا شوه. په پیغلتوب کې تهران ته راغله او د تهران پوهنتون د ادبیاتو په پوهنځي کې په زده کړو بوخته شوه. هغه په 1928 لمریز کال کې د آتش خاموش په عنوان سره د لنډو کیسو لومړنې ټولګه خپره کړې شو چې ځینو د دغه ټولګې کیسې مخکې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ کړې وې. میرمن سیمین دانشور هغه لومړنې ښځه ده چې کیسې لیکنې یې په حرفوي توګه پر مخ بیولې او په داسې پړاو کې د کیسو لیکنه پیل کړې چې د لیکوالې په توګه د میرمنې شتون یوه نوې چاره وه. په حقیقت کې هغه کار چې فروغ فرخزاد د شعر په زمینه کې ترسره کړ میرمن دانشور په کیسې کې انځور کړ. میرمن سیمین دانشور د هم هغه کال په پسرلی کې او د خپل لومړنی کتاب له خپرېدا وروسته له شیراز تهران ته د ستنېدا په لاره کې له جلال آل احمد سره آشنا شوه. دغه تاریخ د میرمن سیمین دانشور په ژوند کې یو مهم ټکی حسابیږي ځکه جلال آل احمد د هغه وخت یو مشهور لیکوال و. دغه بلاتیا د دوو لیکوالانو په واده کې دا سره ختم شوه چې د آل احمد د عمر تر پای پورې یعنی تر 1909 کال پورې دوام ومنده. میرمن سیمین دانشور د خپل ښځېتوب تجربې ته په پام سره د میرمنې د شخصیتونو په پنځولو کې بریالۍ وه. د سوشون ناول د میرمنو د راتلونکي لرلید او هغه رول چې دوی د ټولنې په بدلونونو کې لوبوي هم دغه میرمن سیمین دانشور انځور کړی دی.
اوریدونکو کتابونه د ایلام باغونه د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دماس تاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.